دا مشال اړ دا د محل په پیښور کې د مازیګر اصلو بجې دي په خبرونه کې زه ګل ایاز او سره لمومند ته هر کله وای خبرونه غړي کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه رپورټونه شننی او تفصیلی د خبرو دا روانه غړي دوی منمای کی ونې ځ خبرونه د مشال ته رانه لاندې بحث هم لرو په لومړي تازه خبرونه له اسره لمومند او
لومبه دغه خبرونو سرټ کې چین پر پاکستان او ایران غکړې چې لزغمه کار واخلي په کوټه کې 14 نذرې مشمر په غډونه تک سان جوبل کړي او یونیسف په یو ځل بیا د افغان جون او خزو پر زده کوټینګار کړي یو ځخه خبرونو تفصیل چین پر پاکستان او ایران غکړې چې لزغمه کار واخلي او داسې اقدامات وډړه وکړي چې ترنګل تیار مستکول شي د چین بنو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ نن د جنوري په 10 په بیجینګ کې د خبري غونډې پر مهال ویل نوموړی وایي موږ پاکستان او ایران دواړه نږدې ګاونډي او لوی اسلامي هیوادونه ګڼو موږ پر دواړو هیوادونو غکو چې لزغمه کار واخلي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د ترنګرتیا زیاتېدو سبب کېدی شي او باید دواړه لوري په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي دا مراسم کې دا چې پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړي حمله غندلې وایي دا سختې پایلې لرلې شي د پاکستان بهر وزارت د جنوري په 14 په خبر پاڼه کې چې د ایران ناظم الامور ته په اړه سخت احتجاج کړی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ایران د پاکستاني فضائي حدودو سرغړونه کړې دوه ماشومان یې وژل او درې جون یې جوبل کړی دي خو ایرانی رسنۍ ویلي چې په دې برید کې د یوې وسلوالې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي د مشالې ډیو ایرانی څانګې فردا رادیو لیکلي چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو سره نږدې ګڼل کېدونکي تسنیم خبري اجانس ویلي چې د جنوري پر 14 د ځواکونو د پاکستان د بلوچستان صوبې د پنجګور سیمې په کوهي سبس کې پر جیش العدل وسلوالې ډلې د مسایلو بریدونه وکړل د اجانس تر مخه په دې برید کې د وسلوالو دوه مرکزونه له منځه وړل شوي تر اوسه دغه ډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي جیش العدل یو ایراني سنی بلوڅ وسلواله ډله ده چې له ایران د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي په کوټه کې 14 د دریو ماشومان په ګډون اته کسان جوبل کړي د کوټه ایس ایس پی اپریشن جواد طارق په خبر پاڼه کې ویلي چې 14 نن د جنوري په 10 د کوټه په زرغون سړک د پل لاندې د کچري په یو ډیران کې شوی ایس ایس پی وایي 14 کې جوبل شوی ماشومان هغه دي چې له ډیران څخه یې کچره راټولوله دغه راز په 14 کې د ټرافیک پولیس یو اهلکار هم جوبل شوی پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي او جوبل تنان یې هسپتال ته وړي دي تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې خو په خبر پښتونخوا سان کې د بدمنې پیښې زیاتې شوې بلخو پوز او حکومت وایي چې د وسلوالو په ضد عملیات کوي چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د لکی مروت په غزنی خیل تاړه وسلوالو د راکټ او نورو وسلې سره حمله کړې د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید نن د جنوري په 10 مشال ډو ته پر لګلی واتس اپ پیغام کې لیکلي چې بیګاش په محل د وسلوالو لخوا تر حمله وروسته پولیسو سخت ځوابي کاروي وکړه او وسلوالې په شاوتم بول پولیس یاتوي چې د دوه خو تر منځ سخت ډزې وشوي خو دوی ته په کې څه زیان نه رسیدلې البته پولیسو وسلوالو ته د اوخت زیان په اړه هم څه نه ویلي بلخو کمې وسلوالې ډلې هم تر دې دمه پر دې اړه څه نه ویلي د برسال کې دا چې له 2022 کال له هیڅ په کی مروت کې په بریدونو کې لزګونه پولیسو او ولسی وګړو ته مر جوړ لوختي البته د لکی مروت پولیس وایي د ولس په مرسته یې د وسلوالو او جرم کونکو ډلو پر ضد اقدامات دوام ورکړ په سیمه کې امنیت تضمین دي د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په انتخابي نخو کې د بدلونونو لکبل د انتخاباتو زندېدو اندېښنه رامسته شوی د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 14 خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو امیدوارانو ته تر انتخابي نخو ورکولو درې ورځې وروسته د بل پیپرو چاپولو عمل شروع شوی خو دې باوجود په مختلفو پورمونو د نخو بدلولو لړۍ روانه ده بیان درته وی چې کوم امیدواران خپل انتخابي نخې بدلې کړي نو د هغو لپاره به بیا نور بل پری چاپوی او دیو کې با وخت لګی چې لکبل انتخابات زندې دي شي کمیشن په خپل بیان کې ویلي چې پر دې هم غور روان دي چې په کوم حلقو کې د انتخاباتو نخو بدلولو لړۍ و ندرې ده نو هلته بیا د انتخاباتو ملتوي کولو پرته بل لار نشته د بل سال کې دا چې د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د پریکړې په حمایت کې سپریم کورټ د پاکستان د انصاف انتخاباتي نخا بیٹا خسته او کاندیدان یې د آزاد امیدوارانو په هیڅ په بلابلو نخو په انتخاباتو کې برخه اخلي دغه راز د دې پارټي او باز نور آزاد امیدوارانو مشالې وتویلې چې دوی ته مناسب انتخابي نخې نه دی ورکړل شوی نو ځکه یې بدلوي او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د جون او خزو پر زده کړو ټینګار کړی. د جنوري په 14مه د غیدارې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډېرې افغان میرمنې غواړي پر خپلو لوڼو زده کړې وکړي. یونیسف د نورستان ولایت د یوې اوسیدونکي سیدی بی بی په اړه لیکلي چې له دې ادارې څخه د نغدي مرستو له ترلاسه کولو وروسته یې ویلي چې غواړي دا پیسې د خپلو جنو پر زده کړو ولګوي. د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته افغان جنو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنکړل شوه او د 2020 کال په دسمبر کې هم د پوهنتونونو دروازې د افغان جنو ښځو پر مخ وتړل شوې. د تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مله مشال ډی واردل چې سره لمومند ته وړاندې کساس پام در پټون په لور راګرځوم خو د یوی وړو کې د میرست
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
مشال لري تاسو غواګي د پاکستان نگران حکومت د هیواد په بلوچستان کې د ایران د حمله په اړه خبرګون اخودل او په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان بارونو چار وزارت د جنوري په 14 په یو اعلامیه کې د غبرې د خپل فضائي حدودو سرغړونه بللې ده او ویل دي سختي نتیجې لرلې شي. پاکستان وای په برید کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنکۍ ژوبل دي. په عین حال کې ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره د بلوچستان په کوه سب سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو بریدونه او بې پایلټ الوتکو په نخښه کړې دي. د ایران تسنیم خبري اجانس د سه شنبه په ماښام دغه بریدونو په اړه خبر ورکړ. نور تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د پاکستان د محلي حکومت په بلوچستان کې د ایران حمله په کلکه غندلې ده. ایرانی دولتی رسنیو د جنوري په 14 نه وخت ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډرون الوتکو هدف ګرځولي او لمینځي وړي دي. هم د جنوري په 14 د شپې نه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیه په خبرولو دا بریدونه پکله کاو غندل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ایران له خوا د خپل فضائي حدودو سرغړونه پکله ک غندي چې په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنکې ټپيانې شوي. اسلام آباد خبرداري ورکړي چې د پاکستان د حاکمیت د سرغړونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او جدي پایلې لرلې شي. د بری درسته لاغې شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان بلوچستان پر راسک کې په ایرانی پولیسو د اوبرید مسولیت په غاړه واخست. په غبرید کې او ایرانی پولیس وژل شوی. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځ هیوادونه جیش العدل ډلې یو ترهګر سازمان ګڼي. جیش العدل یو ایرانی سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایران د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي. دغه ډلې په دې لړ کې لکلونو راهیسې خپل وسوالي مبارزې ته دوام ورکړي او د ایران په مختلفو برخو کې خونړي بریدونه کړي دي. ایران د دې ډلې ګڼ مشران وژلې دي. د برید په داسې حال کې شوه چې د جنوري په 15مه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د جیلانی دفتر په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې په ملاقات کې د سیمې امنیت لپاره د اړیکو او هم آهنګ په زیاتولو ټینګار وشو. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14مه د شوي ایرانی حمله په اړه ویلي چې له تهران سره د خبرو لپاره د تماسونو غنی لا رښتا نو په داسې حال کې خپل سری کړنې بد دوانو هوادونو ترمنځ باور ته ډیر زیان رسوي. 13 میاشتې ایران په سیستان بلوچستان کې په یو حمله کې یو لس ایرانی پولیس وژل شوی. ایرانی چارواکو د دغه حمله ذمہواری پر جیش العدل ډلې واچولا او له پاکستان نه غوښتل چې په خپل خاوره د دغه ډلې پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه تر مخه جلیل عباس جیلانی بل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د بریټ غندلو او د همکارۍ ډاډی ورکړو. د یادونه ده چې ایران د جنوري په 15مه په شام او عراق کې هم د میزایلو حمله کړې وي. ایرانی رسنیو ویلي چې په شام کې د اسرایلو استخباراتي دفتر په نخښه شوی او په شام کې د داعش مرکزونه وشتل شوی دي. عراقي چارواکو د استخباراتي مرکز شتون بې بنیاد ادعا بللې ده او د احتجاج په ډول خپل سفیر له تهران ورغوښتو.
ملیا مرزا دا وایي تاسو رپورټ لاندې کوو او څنګه تاسو واوریدل چې ایران وای د پاکستان په خاورې کې د جیش العدل ډلې پر دوه مرکزونو د توغندیزو او بې پایلټه الوتکو بریدونه کړي. دا بریدونه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې شوې دي. ایران له دې حمله یو ورځ مخکې په عراق او شام کې هم د توغندیو حمله کړې وي. پاکستان دغه بریدونه غندلی او دای د هیواد فضائي حریم سرغړونه بللې ده. د دې حمله اثرات بسوي. د مشال رادیو مدیر داود خټه په بلوچستان کې د سیمه ایز چارو پوها سید علی شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا حمله په کومو حالاتو کې شوې ده. نو موري په جواب کې وای
ما په فکر سره چې دا خو اولا نوې واقع نه ده. تیر وختونو کې هم داسې واقعات شوي دي. وقتن په وقتن ایرانین چې کوم بارډر ګارډز دي اگر پاکستان په مختلف علاقو کې فائر کړی دي هغه کې ماشکیل دی پنجور دی او چکم ڈسٹرکٹ کیچ دی دی علاقو کې وقتاً فوقتاً ایرانین بارڈر گارڈ سے دی اگر فائر کی 2014 کی او 2018 کی هم داسی لسوی دی بلوچستان په مختلف علاقو کې په دی علاقو کې خدا غا سکیل چو اگر ډیر کښنه یو ډیر زیات توانو نو دا نه چکندري دا خو یقینا اول وار خو نه دي لیکن اول وار به پدې باندې پدې انده ډیر زیات دي. ظاهر ده ایرانین ګمن خپل دا کلیم کړی دی چې دوی دا ډرون سړي دا فایر کړی دي او دوی دا وایي چې دوی جیشل عدل چې دی هغه په نقشه کړی.
او څه فکر کوي چې دا دومره سخت ریاکشن د ایران لخوا ولې راغی؟ دا خو مخکې لاکتاس چې څنګه وی چې شوی دی خو په وړو کې سکیل باندې شوی. خدا دی په خپل باندې اعلان هم ک او ډیر سخت ریاکشن دی لکه ډرون راتل بیا میزایل فایر کول.
دا یقینا ایران باندې چون کې انټرنل هم ډیر زیات پریشر دی. اول چې تاسو ولیدل چې په دې نږدې ورځو کې ایران کې ډیره غټه ترګری حملې چې دی هغه وسوي هغه په نتیجه کې ډیر زیات تاوانونه وصولو. نو ظاهر ده ایرانین چې کوم اتورټیز یا ګورنمنت دی هغه د خپل اولسم یو شی وښکاره کوي. خو بل اړخ ته صورتحال ته داسې دی چې ما ذاتی طور دلته چې کوم کمشنر مکران ډیویژن دی سعید عمرانی دا هغه سره خبره وکړه تر اوسه چې د مور سره کوم انفارمیشن دی هغه کې داسې دی چې دوه ماشومان پکې مړ دي درې پکې زخمیان دي.
علی شاه صاحب د جیش العدل باره کې یو پوښتنه لرم. خو د پاکستان لخوا چې کوم د خارجه دفتر لخوا بیان ایشو شوی دا بیان هم ډیر سخت دی چې باغی کې د ایران د کار ته غیر قانوني ویلي دي او بیا یې وته ویلي چې د دې به کانسیکوینسز یعنی دا به سخت نتایج هم ولري. نو تاسو څه فکر کوئ پاکستان کوم داسې عملی دا غیم کوم خطر دی چې داسې عملی وکړي؟
دا خو د وخت مخکې خبره ده. ظاهر ده کانسیکوینسز خو دا لفظ ما په خپل وای چې د پاکستان چې کوم فارن افیس دی هغه لیکلی دي. نو ظاهر ده دا یو ډایرکټ فخوام کېدل لیکن دا هغه سکیل چې و ډېر لږو د دې وار چې دی هغه سکیل زیاتې پروپاګاندا هم ډېر زیاته ده. بیا ایرانین ګورنمنت ته اون کی دا خبر نو په خو خدای سي و چې و کاروایین به کېدل لیکن اونرشپ په نو د ایرانین ګورنمنت خو نو یقینا پاکستان د پاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی. او پاکستان ظاهر ده دلته دنه په پاکستان کې هم په ګورنمنت باندې نیوکه روانه دي. باید چې پاکستان د دې شي جواب ورکي.
علی شاه صاحب د جیش العدل ذکر تاسو مخکې وکړو کدی دی جیش العدل باره کې لګ معلومات راکې چې دا سکیس مګروپ ته د دې د جندولا یا دلته نورې کومې ډلې چې په دغه سیمه کې دي چې دغه د ایران په ضد باندې لګیا دي د اغي سره تعلق ته او دلته بلوچستان لیبریشن آرمی دا کیسه ډلې مشته نو د دې سره تعلق شته کدار ته لګ وای.
دا چې کوم جیش العدل دی دا 2012 کې جوړ شوې دي. دا د ایرانی چې کوم سیستان بلوچستان دی د دې اکثره چې کوم ملټنس دی دا ایرانی نېشنل دی بلوچي وای او دا سنی ملټنس ګروپس دی او دا ګروپس دی بارها دا ګروپ دلته کاروایني کړي دي په سیستان بلوچستان کې مختلف اوقات کې چې کوم ایرانی بورډر کاټ دی دا کې نه پیری دی او دا چې 2019 کې یو پنځه داسې بارډر ګارډ ریسیو کډنپ کړ. بیا پاکستان څاروي وکړه هغه چې کوم بارډر ګارډ دی هغه ریکور کړل هغه خلک ونیول واپس بیا ایرانین ګمنټ ورکړل. او بیا داسې دي ظاهر ده په دې سیستان بلوچستان کې جندولا چې دی دا خپل ډیر زیاتې اکټیویټیز په تیرو وختونو کې کړې دي. نو دا دې شو عدالت داسې معلومیږي لکه دا جندولا تر ګروپ بیا تیرو وختونو کې تاسو معلومه ده په دغه اتن نکی کسا سپیاد وی هغه وخت جندولا چې ډیره غټه کاروایی په دغه شین یو علاقہ د پاکستان بلوچستان کې په ایران کې تقریبا 22 ایرانین چې کوم بارډر ګارډز وو هغه دوی کډنپ کړل به راوړل کیچل بیا د هغه په خلاف پاکستان یو ډیر غټه کاروایی وکړه هغه ټول کسان چې وو هغه بازیاب کړل او بیا چې وو بیا ایرانین اتورټیز ته هند ورکړل او بیا لکه څنګه چې ایران دا تور لګی چې دا ملیټنټس پاکستان کې اپریټ کوي په ایران کې کاروایی نه کوي نو دا غرنګ د پاکستان د سیټ کندز لا انفورسمنت ایجنسی دی ګورنمنت او دی هغه دا خبره کوي چې بزو ملیټریکم ګروپ سی هغه سیستان بلوچستان کې اپریټ کوي او بیا پاکستان کې کاروایی نه کوي
د سمیز چارو په اساس د لیشا سره مو د مشال ډیو مدیر داوود خټک مرکا اوریدل
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشروطه تاسو غوږی په پاکستان کې انتخابات د شاوخوا درې ونی پاتې دي خو لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دي چې څنګه به تیر انتخاباتو کې ول د تحریک انصاف مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیالا جیل کې بندي دي د جنوري په 15 خبرونو سره د خبرو پر وخت تور پوري کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی او اسټابلیشمنت په ټاکنو کې مرسته کوي بلخوا د مسلم لیگ نون یو مشر او د نواز شریف لور مریم نواز په وکړه کې یو انتخاباتي جلسې ته په وینا کې په عمران خان تور ولګاو چې د اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو نور تفصيل راشد خټک راکوي
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نخې نه بیټ نور کول نه پس ډیر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ د پاکستان جمهوریت غورځنګ په یونیم کل حکومت کې سره شریک وو فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بیلې بیلې نخې ورکړې دي کسا هم ګوند الیکشن کمیشن او سپریم کورټ د کسیز بینک فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده په 15 جنوري په اډیالا زندان کې د خپلې مقدمې د اورېدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی د ویل چې اسټابلیشمنت او دلیا پټاکانو کې د خغه مرسته کوي اسلام آباد کې د نمل پهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د د تورونو په حق له ویل چې ټول لوی سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټابلیشمنت په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا سلومړی ځل نه دی چې داسې کیږي
دیکھیے اس شخص نے پاکستان کے کئی اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹور عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگر چوس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے انہیں پری دی ان دا پی ٹی آئی جی مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبلے ورکر دی ان دا چت پیو مو زبه معاشره کیږي
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیټر افتخار مشوانی د عمران خان تورونه سم بولی خو وايي چې د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت کې هم ووټونه ګټلی شي د مشال رادیو ته د پښتنې په جواب کې وویل
عدلیہ او اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف حکم دے دا ٹول پو یو پیج منی دے دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا حصہ دا منتخکاری دا سے لیکن منگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی منگتا دا شے چکم دے کنا منگو خو گورو گراؤنڈ ریالٹیز اور اغینا چکم دے منگو یو شے چکم دے کنا آغا منگا اخذ کو نو دیکھ او شک نشتا چی لکا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ما تا خپل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگا چکم کانڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نخ خو پیڈ نہ دا لیکن
بلخوا په 15 جنوري په اوکاړه کې یو انتخابي جلسې ته د وینا په مهال د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې د اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړو د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه دی پیل کړی پدیاړه په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل
پیټیای خو د عدالتونو نه او د سماعتونو نه چې وته وخت ملو شي ناغي به کمپاین وکړي. د دې سره سره د هغې اهم امیدواران چې دي ناغه انډرګراوند دي، خو دا خو یو فیصله راغله او که چېرې په دې فیصله باندې اکتفا وشي او په آزاد حیثیت کې هم د پیټیای دغه نمایندگان چې د هغې ټکټ هولډرز وو او هغه په میدان کې یي، نو اوس هم دا الیکشن به د نورو جماعتونو دپاره دومره اسان نه وي او داغی مقبولیت اوس هم شته دی، موجود دی، ووټ به اخلي.
مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام په تیر نیم کال حکومت کې د یو بل سره شریک وو، خو اوس یې د یو بل خلاف کمپین پیل کړی دی. بلاول بټو زرداری په زیاتره جلسو کې د عمران خان په ځای په نواز شریف نیوکې کوي. د دغه ګوند د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ته هم د هغه په کورونی سیټ په ډیر اسماعیل خان کې د مقابلې لپاره مضبوط امیدوار ودرولې دی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام یو غړي مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په منصرہ کې کاغذونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د اسټیبلشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل،
پاکستان کې انتخابی عمل همیشه د تنازع سره مخامخ شوی دی. سیاسي ګوندونه هر انتخابی عمل کې د جانبداري داندلې او اسټیبلشمنت د لاس باندې الزامونه لګولې دي او نن هم دغه لوبه روانه ده. 2018 کې انتخابی عمل کې مخالف سیاسي ګوندونو د اسټیبلشمنت د لاس باندې الزامونه عاد کړي وو او نن بدمرغه عمران خان دغه تورونه لګوي. موجوده انتخابی عمل کې پی ټی آئی د انتخابی نشان نه محروم ساتل د سابقه پالیسو تسلسل دی. اسٹیبلشمنٹ مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس دا پی ٹی آئی سارا چیک سروان دی دا ہم دا قانون مطابق نہیں دی.
دا تحریک انصاف دا ڈیرو مشرانو کاغذونو ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خیر خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی. پا دوی کی عمران خان، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، سنم جاوید او حبیب فواد شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور پرېس کلب کې د جنوري په 14مه پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف افریدی لومړی تلین ولمانځل شو. د نوموړي د تلین په مناسبت په غونډه کې د پښتون ملت پالنې جمهوریت او بشري خون په برخه کې د افریدی مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. لطیف لالا تیر کال د جنوري په 14مه په پېښور هایکورټ کې دننه د هغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس د ډزو په پېښه کې وژل شوی وو. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د جنوري په 14مه نیټه د تلین د لمنځلو د غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې د هغه نږدې ملګرو، وکیلانو، سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي برکت افریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا د ارمان وو چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوزي شي.
نو سوات یو کال نه زموږ تعلق ورسره هغه یوازنی ارمان چې هغه کم وو غداو چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې. د دې چې کم د یوازنی لار دادا چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران د سره راغون شي په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې دی چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو چې موږ ټول پس روان شو.
له بلوچستان دی غونډې ته راغلي د ارواحات عبداللطیف افریدی ملګری ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو په سیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلې وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی، ډیر لوی دی چې د خلاص دغه په ډیر وخت رمز دکنه کو او د دې خلکو د دې د غربت د دې دشمن دوست د تعلیم ارشی باندې دا زوریدی روز د په بیٹه کې ور سر ناسو دا مسلې چې موږ وچړلې درته ویلې چې یو څور زمخ کې زما په داګیټ کې و کیلو د ماکا وسوله خداغه چې ما موټر ودر وې په بیٹه کې نه ولتم د ماکا ته وسوه خدور کش کې په دې د ماکا کې زما د وجود یو وښنه پیدا سوې زما هیڅ خبر نه وای یعنی دونی زوریدی تر دا حد زیر سوې لطیف لاله
لیکوال صادق جړک وای هغه چې کله په پیښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې نو هغه مهال هغه په خپل د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ دغه اړخ چې و دا په دې پیښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونو چاپول د دې سیال په دې ټول لر وبر وطن کې نه لیدل کیږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پوهنتون کې ما پی ایچ ډی کوله دلته ډیر ملګری داسې وو چې د هغوی سره به د سمیسټر پیسونه نه وو نو بیا به موږ کله کله لطیف لالا له وروستو لطیف لالا به ما ته ویل چې ته راځه مخ خپل وخت مه ضایع کوه فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه خط مال راځي زه دا کار کوم. زه د دې ګواه یم زما د خپل سترګې د دې ګواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم دغه د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیجنده یا بنه پیجنده بیا کابه د جلال آباد او کبه د کابل او کبه د کندهار او کبه د کوټه او کبه پریدای او کبه یوسفزای او کارڅوک د دوی مالی مرسته لته پلا لا کوله چې دغه مثال زما په 50 کلن ژوند کې ما چرته نه دیللې.
عبد اللطیف اپریدی په 2000 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو او د سد پاسه 15 لسیزو راهسی د یو ملت پال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وو او د قامی اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د زینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوریت غورزنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو شمیر نیول شوی او کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وای د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنۍ په دورونو کې وار په وار زندانی شوی هم وو.
اووی د جنرال ایوب خان د کمچی د پاکستان اول ډیکټیټر او دغه مارشل لا کی اول جیل تیر کړو بالکل ماتي ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کی مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاره کی مونږه چې سټوډنټان غون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کې واشلو او بیا دغه نه پس د جوړ هک او طویل مارشل لا او چې پاره کی لطیف لالا کوم بیس درنیم کاله ماته په خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماته ویلیو یز په خبر جیل کې پاتې شوې ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوې ما په هری پور کې پاتې شوې ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په اغه کې هم اغه یو وخت پر ایمرجنسی لګول او چې په ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوک شو او بکتر بند والی د وکیلانو په تحریک کې اغه باوجود اغه هاوس ارست شو نو اغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو.
یاد دی وی چې عبد اللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14 منېټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیښه کې وجلې شوې وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 7 تر 8 بجو د سهار له 9 د ماخام تر 10 بجو د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15015 شپېته 2113 1013 او 15015 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 7 تر 8 بجو د مازیګر له 8 نه تر 10 بجو د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
مشال ریس تاسو وګورئ د روان غړي نمای برخه تر اورس تاسو دوه خبرونه مهمې برخه وایم. چین پر پاکستان او ایران غږ کړی چې لزغمه کار واخلي او داسې اقدامات ډډه وکړي چې ترنګلتیا رامسته کول شي. دا خبره د چین د بارنو چار وزارت بیان دی. ماونینګ نن د جنوري پر 18 په بیجینګ کې د خبري غونډې پر مهال کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړی حمله غندلې او وایي دا سختي پایلې لرلې شي. او په کوټه کې چاودنې د درې ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي. دا خبره د کوټه ایس ایس پی اپریشن جواد طارق نن په یو خبر پاڼه کې کړي. د نوموړي په خبره دا پیښه د کوټه په زرون سړک رامسته شوې ده. د دې پیښې مواري تر اوسه پورې چاند منلې. اوس لږمن سره سم درته اونې ز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. د بحث کوربه داود خټک دی.
د مشال تر رڼا لاندې
ستړي مشه داود خټک يم او د نن ورځې د مشال ترانه لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست د فبرवरी په اتمه اعلان شوی انتخاباتو او په دغه تناظر کې حلتا په امنیتی وضع خبرې کوو. په ننني بحث کې را سره ل اسلام آباد د اردو ژبې انډیپندنت ورځپاڼې مدیر هارون رشید صاحب او ل پیښور د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبريال مشتاق یوسف زی صاحب میلمانه دي. دواړو میلمنو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په بحث کې خراج لاس. اول ورزو په پیښور کې د مشال خبريال وسیم سجاد ته او ګورو چې هلته د انتخاباتو څه حالې ځلې روانې دي.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسون لخوا په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د روان کال د فروری 8 نیټه ورکړل شوې ده. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په پاکستان کې 115 سیاسي ګوندونه پر راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په د خیبر پختونخوا نه د صوبایي اسمبلی لپاره د 3,094 کاندیدانو کاغذونه او د قومي اسمبلی لپاره د 1,100 کاندیدانو کاغذونه منظور شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو خپلو کاندیدانو ته ټکټونه هم ورکړي دي. خو په خیبر پختونخوا کې د تیر په سیر سیاسي حالې ځلې په نظر نه راځي. زه دا وخت په پیښور کې ولاړ یم. په پیښور کې 15 د قومي اسمبلی او 14 د صوبایي اسمبلی سیټونه دي. خو ولیدلته واړه میټینګونه او سیاسي غونډې کېږي خو د کم سیاسي ګوند لخوا لویه جلسه یا جلوس په نظر نه دی راغلی.
هارون صاحب، د الیکشن حل زلی ډیر زیات سړی دی، تاسو څه فکر کوئ؟ او لکه څنګه چې دا یو شمیر ګوندونه وای هم، آیا انتخابات به چې کم ټاکل شوی وخت دی د 8 د فروری په هغه وخت به وشي، بلکې په داسې حال کې چې عمران خان په جیل کې دی او ګوند یې د بیټ د انتخابي نخي په اړه خپه دی، بلکې احتجاجونه هم کوي، تاسو څه وایئ؟ دا انتخابات به وشي؟
جی داود صاحب، دا تاسو پہلا سوال چې دی دا د حکومت طرف نه، د نگران حکومت نه طرف نه بار بار د دې تردیدونو او د الیکشن کمیشن طرف نه هم پرون یو غټ بیان مخې ته رالو چې سو پورې هغوی تیاریاں کړي دي، هغه نه پس دا ټاکنې چې دي تاخیر دی کې نشي کېدی. خو خلکو اندېښنې خپل ځای برقرار دي او دا وجه دا ده چې پاکستان کې همیشه سیاست کے سکے دن کے دے دے بارہ کے س پیشگوئی نشی کے دے نو لا ہم یوشل پنزی شرز پاتی دی اتم فروری تا نو خلقو دا اندخنی خوشتے چے کی دیشی حالات دا سے اڑخ تا تاو را تاو شی چے ٹاکنے پاتی شی خو ما تا نخ کاری زیاد امکانو سندگا دا اویا تیا فیصدہ چې کله سه غټ اندېښنه یا سدا سه غټ حادثه و نشي نو ټاکنې چې دي په خپل وخت باندې ښکاری لګیا دي.
صحیح هارون صاحب مننه. او مشتاق صاحب، هارون صاحب حادثو ته اشاره وکا، نو مونږ به د پروګرام په اخیری برخه کې په امنیتی حالاتو هم یو نظر اچو. خو تاسو څه فکر کوئ چې کوم وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف چې یو تر ټولو غټ ګوندو عمران خان یو پخوانی وزیر اعظم مودا وخت په جیل کې دی، ګوند ته انتخابي نخه نه د ورکل شي، په هغه باندې هم ټکونه کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالاتو کې دا انتخابات اهم شي؟ لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې انتخابات امکان لري چې وشي، نو آیا دا به تر څومره حد پورې د منلو وړ وي؟ کله دینه مخکې موږ ګورو په 2013 کې هم انتخابات شوي او په هغه باندې هم ډیر ګوندونه خفه او بیا ورستو حالات خراب شو، تاسو څه فکر کوئ؟
مهرباني خټک صاحب،
نو دا چې دا سره وان دي نو په دې باندې خو عام خلک هم پوهې دي چې یاره ممکن نه ده چې ګنه پاکستان کې خوشرې هم فیر الیکشن نه شوي پری الیکشن نه شوي خو دا ځل چې سره وان دي نو دا غې نه خو داسې اندازه نه لګي چې ګنه پاکستان کې به دا ځل صفای انتخابات شي او چې کم پارټۍ ته خلک ووټ ورکړي نو په اقتدار کې بغیر راځي. اول تاسو وګورئ چې صرف یو ګوند خلاف تحریک انصاف خلاف یو مهم روان دی ډېر مودې نه، دا غې چې مختلف نمائندگان دي هغوی ته ډېر مشکلات دي، مختلف حربې استعمال شوې، اوس د هغوی د پارټۍ چې کوم مشهور نښه وه بیټ هغه واغستو. نو اصل کې که تاسو وګورئ نو دا مخکې دا واقعیت شوي دي. نو په 2018 کې مسلم لیگ نون په نښه کېده، دلته کې امنیشل پارټي په نښه کېدله او تحریک انصاف ته مختلف لارې کولاو شوې وې او داسې و چې لکه شاید یو نماینده به هغه به د یونین کونسل سیټ نشي ګټلو، هغه به ایم این ای شو، ایم پی ای شو، دوه ځله شو، دا کار یې نو کړی، خلکو پېژندل یې نه، خو هغه ایم این ای ګان شو، دا غلطۍ مخکې هم شوې دي او په هغه وخت کې هم دا کیسې روانې وې. اوس چونکې هغې خلاف کمپین روان دی او ډېر په ښکاره باندې روان دی نو زما نه دی خیال چې خلک په دې باندې شکو کې ګڼي یاره څوک چاله ووټ ورکړي نو په اقتدار کې راځي.
صحیح صحیح. هارون صاحب، په 2013 کې چې دا انتخابات ترسره شو نو په هغه باندې چې د تقریبا د ټولو لویو سیاسي ګوندونو لخوا په هغه باندې هغه ته ګوتې ونیول شوې، د هغه په شفافیت باندې شکونه او سوالونه راپورته شو او د هغه وروستو کس هم د عمران خان ګوند په اقتدار کې راغی، خو په پاکستان کې سیاسي بے ثباتی چې کوم ته انسټیبلټی ویل شي هغه جاری پاتې شو. تاسو څه فکر کوئ لکه څنګه چې تاسو ویل چې انتخابات به وشي، خو په دې حالاتو کې دا انتخابات پوره هم شي نو آیا دا سیاسي بے ثباتی چې دا به هم داسې وي کړه د سره بس خواله راشي؟
داود صاحب، پاکستان کو یو بدقسمتی دغه ده چې سیاسي توګه باندې چرته استحکام په دې اویا پنځه اویا کالو کې چرته موږ نه دی لیدلې. همیشه دا سه ګڼه ګڼه روانه وي او ګرمي وي او تورونه وي او یو بل باندې حملې وي او سیاسي هلچل چې دی هغه دغه سه روانه ده. نو ما ته نه ښکاري چې د اتم فروری نه پس حالات بس داسې ډېر پرسکون به شي او سیاست به ډېر داسې یو ډګر باندې یو ټریک باندې به روان شي. وجه یې دا ده چې الیکشن نه مخکې چې کم تاسو دا خبرې وکړې، مشتاق صاحب هم خبرې وکړې، چې د کم خلکو اندېښنې دي او کم لیول پلینګ فیلډ لپاره کې چې کم الزامات او تورونه لګیا دي.
فکر کوم د هارون صاحب د اسکایپ د موږ سره د اسکایپ په لاین باندې د اغي لیک پرې شو نو موږ خپل بحث ته دوام ورکو. د مشال خبريالان ل خپل سیمو د انتخاباتو د روان کمپین په اړه خبرونه ورکوي. دا وخت موږ ورزو سوات ته او هلته د مشال خبريال نیاز احمد خان موجود دی او نیاز مونږ ته دا حال راکوي چې په سوات کې د انتخاباتو سه حالې سره روان دي.
پسوات او ملکن ډیویژن کې د انتخاباتو لپاره تیاری شروع شوې دي. په نسبت د دې چې تیر دوه یا درې میاشتو وړاندې دلته کې هغه هلې ځلې نه وې، کله چې الیکشن کمیشن ټولو سیاسي پارټیانو ته او آزاد امیدوارو ته د هغې نمونه او بیا نښې ورکړې نو دلته کې د هغه تیاریانې نورې هم تیزې شوې دي. بازارونو کې جنډې لګولې شوې دي، کم امیدواران چې دغه انتخاباتو د قومي سملې دي او صوبایي سملې دي ولاړ دي، هغې چې د کارنر میټینګو د خلکو سره چې د رابطې هغه شروع کړې دي. په خپلو دیرو کې چې دغه باندې هلې ځلې روانې دي. دې تر څنګ سوات موسم یخ دی خو سیاست یې ګرم شوی دی او دغه امیدواران چې دی دغه کور په کورزی دوی د خلکو نه وټونه غواړي. په دغه نسبت باندې چې را په اتمه پروری چې کم ټاکنې دي، کم انتخابات دي، هغې کې دوی زیاتو نه زیاته برخه والي او دوی ته وټونه ورکړي چې دغه انتخابات د وجې نه به په خیبر پختونخوا کې او په پاکستان کې په دې کې به حکومتونه راځي. نو د سوات حالات دې وخت کې پر امن دي او دلته کې سیاسي هلې ځلې چې دی هغه روانې دي.
مشال خبریال نیاز احمد خانو د سوات نه د منتدا حل راکو چې په سوات کې انتخاباتي حل زلي څنګه روان دي. لکه څنګه چې په اول سر کې زمون خبریال وسیم سجاد تاسو حال درکړو چې په پیښور کې کس هم پوسټر لګیدلې دي، یو کوشش روان دي خو هغه څه نه کیږي. لکه څنګه چې دلته لوی جلسې کې دي هم ورته حال په سوات کې هم دي او لدی وړاندې مونږ د هارون رشید صاحب سره او مشتاق عزیز صاحب سره په دې باندې خبره کوله چې آیا د انتخابات به تر سره شي او که تر سره بنشي. مشتاق صاحب په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې انتخابات دي وزنډول شي، اوس یو بل قرارداد هم الته وړاندې شوی، بیا دغې نه وروسته یو بل قرارداد هم راغی د جماعت اسلامي د مشتاق احمد خان لخوا چې انتخابات دي په خپل وخت باندې وشي. خو آیا تاسو ګڼئ چې یو شمیر لوی سیاسي ګوندونه هم په دې حق کې نه دي چې دا انتخابات په خپل وخت باندې وشي؟
ما په خپل باندې دا اوس مختلف وجوهات دي. یو خدا دا چې دا چې کوم پلی غوښته کیږي چیرګنې د سیکورټی الرټ خراب دي او په دې کې انتخابات ممکن دي، ما په خپل باندې ډېر کمزور آرګومنٹ دی. او تاسو ګورئ نو په 2013 او 2018 کې ډېر بدحالو، ډېر زیات مشکل و سیاسي ګوندونو ته، په خاص توګه باندې او منیسټر ګوند ته. او اوس زما نه دی خیال چې کنه الرټ آخر خراب دي. یو خدا چې
یعنی تاسو چې وایئ چې دا حالات خراب وو، کوم چې تاسو اشاره کوي حالات خراب وو، مطلب دا دی چې امنیتی حالات په هغه وخت کې خراب وو؟
بالکل همداسې ده. او اوس چونکې یو خدا ده چې نهه کاله دلته په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت پاتې شو، یو نوی لیډرشپ هغې مخې ته راوسته، او دا نور سیاسي ګوندونه بالکل د سین نه اوټو، نو یو ډېر غټ مشکل دی هغې ته. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه او د هغې ملګري په سینټ کې دا قرارداد پیش کړي چې انتخابات دي ونه شم، دا غي زیات سوچ په خبر پښتونخوا باندې دي. او دغه سیاسي ګوندونو ته د دشتګردۍ نه غټ خطر نشته، هغه ته دا غي د چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي دا غي نو د غټ خطر ده. تاسو ګورئ چې تاسو وایي چې راسو روزینه، نو یو خو د خلکو په دې کې انټرست ختم شوی دی، منګي به اندازې ده، بیروزګاری زیاته ده، خلک ډېر تنگ دي. بل دا سیاسي ګوندونو هغه ساک دومره خراب شوی دی چې هغه هم هغه رسک نالی چې غټه جلسه وکړي، نه سو غټه جلسه کولی شي. یو خدا وجه دا چې هغه د پند نظامات ډېر زیات ګران وي، سیکورټی هم یو وجه ده. خو دا سیاسي ګوندونه بیا ایکسپوز کیږي، دوی سره خلک راوځي نه، نو ځکه سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې واړه واړه میټینګونه وکړي، کارنر میټینګ وکړي، نو نشته لیډر چې دی نو هغه مزي او په دیره کې خطاب کوي، په یو خاص ځای کې خطاب کوي، ځکه چې خلک راوځي نه. نو زما په خیال باندې دا یو دانسته کوشش دی، دا دوی ته پته ده چې مشکل دی، خلک خپه دی، خلکو په دې نظام باندې باور ختم شوی دی، او دا چې څومره پیسې لګي دا اوس
د مشتاق یوسفزی صاحب د سکایپ لیکه پرېښو. خو مونږ ورزو دا وخت هارون رشید صاحب ته. هارون صاحب، مشتاق یوسفزی صاحب خبره کوله چې یو شمیر سیاسي ګوندونه، خو که د سیاسي ګوندونو خبره کوو نو بالکل په سرګند باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام سیاسي ګوند اغي په سر کې ولاړ دي، څوک چې غواړي چې انتخابات دي ونشي. د مولانا فضل الرحمن صاحب ګوند که څه هم یو مذهبي ګوند دی، خو هغه په جمهوریت او پارلیمان باندې یقین لري، او د دې ترڅنګ ام کیو ام هم په یو وخت باندې د دې مخالفت کړی چې انتخابات. مولانا صاحب ولې د انتخاباتو مخالفت کوي؟ دی ولې غواړي چې انتخابات دي ونشي؟ اوس
ګوره، مولانا صاحب خو د سکیورټی وجوهاتو بنا باندې وایي چې حالات داسې نه دي، په خاص کر خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې چې چرته ټي ټي پی اوس هم بریدونه کوي لګیا دي، او جنوبي خیبر پختونخوا کې ډېر زیاتې شوې دي. او پروس کال چې کله نه افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلی دی، نو هغه نفس زیات مضبوط شوی دی. نو د دې د وجې هغوی یرم دغه ده، او هغوی ته دنکیانې هم شوي دي، او یو دوه پې حملې هم شوي دي چې پکې پټ شوي دي. نو هغوی اندېښنه خو د سیکورټی وجوهاتو په ظاهر ښکاري، خو هغې نه علاوه چې آخري ځل کله دوی دا خبره کړې نو هغه وخت کې پی ټی آی لا په دے الیکشن منڈا کے موجود ہوا، آغی امکان ہو چی ایز ا پولیٹیکل پارٹی یا گند بدی دی انتخابات کی برخہ بواخلی، او آغا وقت کے دا خبر اسپینا نوا چی دا بیچ کم انتخابی نشان دے پیٹ با دوی تا ملاو نشی. نو اس ما تخکاری چی یو وجہ دام وا چی آغا وقت کے دا پی ٹی آئی ہم یو یرا وا چی یرا د خلکو چې کوم پی ٹی آئی سپورٹران دي هغوی به خامخا کدی ایز ا پولیٹیکل پارٹی مخې ته رااله، نو یو غټ سپورٹ ورته ملاوي دی شي، ولې یو هغه وکټم کارڈ چې دی هغه پی ٹی آئی سره هغه وخت کې و. خو اوس چې پی ٹی آئی پاتې نه ده ایز ا پارٹی په دې الیکشنو کې برخه نه اخلي لګیا دی، نو زما په خیال اوس هغوی هم هغه یره ختمه شوې ده. او چې کوم دا تاسو سینټ خبره وکړه، دا ما ته داسې ښکاري چې د سو ممبرانو یو خواهش خو کېدی شي، یو ذاتی خواهش خو کېدی شي، خو هغوی هم داسې هغه غټ جواز نه لري. او کوشش هم دغه ښکاري چې اسټابلیشمنټ یا بل داسې عناصر چې دي هغه که الیکشن نه غواړي نو هغه د دوی دا ریزولوشنز او د دوی دا هلو ځلو نه فائده واخلي او یو جواز جوړ کړي او کېدی شي بیا هغه
هارون صاحب څه فکر کوي؟ آیا ډیر ډیر مونږ چې څومره تجزیه ګورو او بیا د خلکو سره خبرې کیږي نو ډیر خلک دا هم وایي چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې دا انتخابات وشي، آیا دې کې دې خبره کې څه وزن شته؟ او کوي هم نو اسټابلیشمنت بیا ولې نه غواړي چې پاکستان د یو سیاسي ثبات په لور باندې لاړ شي؟
یار ما تنه کاری چې اسټابلیشمنت اوس بنا غواړي، چې څنګه ما وایي چې کله سپریم کورټ طرف نه دا فیصله مخه تراله چې پی ٹی آئی تب د دوی بیٹ نه ملاویږي انتخابی نشان، نو هغه نه پس خو چې کم د دوی ټولو نه غټ د وخت کې ټارګټ وو هغه اچیو شو، چې پی ٹی آئی چې دی هغه په بیلټ باکس باندې د بلې دلاندې ټاکنو کې به برخه نه اخلي، نو هغه چې یو ځل اچیو شو نو بیا هغه نه پس اوس ماته جواز داسې نه ښکاري. اوس د دې دا بیٹ نه ملاوېدو پی ٹی آئی ته مخکې هم به ډېر سخت نقصان کېږي، ولې هغه ریزرو سیټونه به ورته نه ملاوېږي، هغې د وجه چې کم د خواتین د زنانو کم نشستونه او مخصوص هغه به ورته نه ملاوېږي، نو پی ٹی آئی چې دی ډېر سخت اوس دې وخت کې کمزور فوټنګ باندې دی، نو هغه نه پس ماته نه ښکاري چې ریاست به اوس نه غواړي چې ونه شي. ریاست طرف نه داسې څه اشاره ما ته نه ښکاري، او بیا ریاست ریاست وي زما په خیال کې هغوی فیصله کړې ده چې اوس په دې اتم فروری باندې بدوی ټاکنې کوي، نو هغې ته بیا هیڅوک هم نشي ټینګې دی او ریاست پاڑی نو هر صورت کې کولی شي کا سیلری کا باور وي کا سیکورټی حالات وي
صحیح. مشتاق صاحب تاسو مخکې چې کله د هارون صاحب مخکې مونږ خبره کوله نو باغی کې د ګوندونو خبره کېده چې ولې دی نه غواړي، اوس په داسې حال کې لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې پاکستان تحریک انصاف پارټي د عمران خان چې دغه مشر دا وخت په جیل کې دی او د سپریم کورټ د حکم د لاندې اول الیکشن کمیشن آف پاکستان حکم کړی بیا سپریم کورټ حکم په هغه باندې راغی، هغه ته د بلې نشان یا د بیټ نشان چې دی هغه اوس نه ملاویږي، دی په ذاتی حیثیت کې بدی امیدواران اوس الیکشن کې برخه اخلي، نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه ګوندونه او هغه کسان چې چا به ویجه الیکشن دی اونشي، آیا اوس به اغي واپس مراشي اغي به وغړي چې الیکشن دی اوس وشي کنه؟ اوس هم اغي څه اندېښنې لري په دې باره کې؟
ټول سیاسي ګوندونه نه وړي چې الیکشن دی اونشي، ځنه دا سیاسي ګوندونه دي چې اغي تاسو ګورئ چې کله تر کېن صاحب حکومت ونو اغي خراب او دغه یې ډېر خراب شو، چې کله بیا دا نوی اپیسوډ شروع شو نو دا غی پکړ د کړ بیا د خلاف دا کروي، نو اغي نه وکټم جوړ شو، اغي هغه د همدردی کار استعمال کوم ما په خپل باندې ډېر سکسسفولی په کومه به سره استعمال کوم، او تاسو ګورئ چې دلته کې وکړه هم یو سیټ خالی شو نو په یوه جمعیت الاسلام خامخا ګټل، او هغه د دې صوبې یو غټ ایمرجنګ پولیټیکل پاور جوړ شو، خدا د دې اوس چې کوم د کیر ټیکر ګورنمنت ته دې نه مخکې حکومت جوړ شو او پای کې د هر سیاسي ګوند خلک شامل وو، او دغه د ټول سیاسي ګوندونو چې دین هغه ایکسپوز کړو هغه هم پورتو کې وایي چې ویشن مول، ځکه چې هغه ټول خلکو وایي چې دا پیسې ورکړې شوې دي 5 کروڑ 8 کروڑ چې کوم وزارت په ډېر اهم وو پای کې د پیسو ګټلو ډېر چانس نو هغه ډېر ګڼ خرچ شو، نو بیا حکومت ختم کړی شو ځکه چې هغه ډېر زیات یو بندربان شروع پای باندې د دې سیاسي ګوندونو ایمیج ډېر خراب شو، او اوس ته دوی سره د خپل سروایوول غم ده، بل دا تحریک انصاف چې دی نو څومره یې خلاف کاروي کیږي نو هغه نور چې کوم دغه ملګری دي علاقان دي ځوانان دي سوشل میډیا ډېر استعمال کوي هغه هغه په خپل پیدا کراولي، ما خیال دي ډېر تکلیف ورته وي ډېر مسلې دي ورته، خو اوس هم په خیبر پښتونخوا کې دا څومره چې میجر سیاسي ګوندونه دي کچرې دغه تحریک انصاف انډیپندنټلی دوی پرېدي او رکاوټونه نه، نو زه د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو سره په خپل ملاوي شوی ما اغي دا منی چې دا غي مخه نیول بیا ډېر ګران ده.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې تحریک انصاف اوس هم د تحریک انصاف ګوت پلویان چې دی اغا تر ډېره حد پورې اغي مضبوط دي، تحریک انصاف ګوند مضبوط دی، قسم اغي ته اوس د بیٹ نشان نه ملو شوی، دا اغي با اغي تل هارون سیب او تاسو دواړو چوي چې اغي کې نقصان کیږي. د بحث ورستیو شیبو ته رسیدو او په دې وخت کې مونږ ورزو مردان ته، او په مردان کې د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه موجود دی، او ګورو چې په مردان کې د انتخاباتو سه هلې ځلې روانې دي.
د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو ته مردان په کالج چوک کې پوهې دي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د فروری په اتمه په پاکستان کې ټول ټاکنې یا عام انتخابات اعلان شوي دي. خو په خیبر پختونخوا کې د نورو انتخاباتو په نسبت دې کال ګڼ ګوڼا یا هلې ځلې کوم سیاسي هلې ځلې دي هغه په نظر نه راځي. د فروری په 14مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونو او آزاد امیدواران ته انتخاباتي نخې ورکړي. د هغې وروسته چې بیا په خیبر پختونخوا او په خصوصا په مردان کې کارنر میټینګز یا د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومې اجنډې یا پوسټرې دي هغه لګولې شوې، تا زما په شا باندې کتلی شي په مردان کالج چوک کې هم دغه شان ته کې پوسټرې د ټول سیاسي ګوندونو لړاقه لګولې شوې دي. خو په خبر پختونخوا کې نه یو سیاسي ګوند او نه آزاد امیدوار تر اوسه پورې یو غټه جلسه چې کومه ده هغه کړې.
زمونږ د سوات، پېښور او مردان خبریالانو چې کومه یو مشترکه خبره ده هغه دا ده چې د پاکستان په انتخاباتو کې چې لوی جلسې کول کم چې د یو روایت دی هغه تر اوسه پورې قسم په انتخاباتو کې اوس د شل 25 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه پورې داسې کومه لویه جلسه نه ده شوې. بلخوا په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه او ورسره په خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت هم سډیر د ډاډ وړ نه دی. هرون صاحب، په داسې حال کې چې د ټي ټي پي بریدونه مخ په زیاتېدو دي، څه فکر کوي چې سیاسي امیدواران به په دې اوتوانیږي چې هغوی به په آزاد توګه خپل انتخاباتي کمپینونه په مخ یوسي؟
ګوره، په خوا چې کله به ټاکنې کېدې نو ټي ټي پي طرف نه به یو قسمه بیان به مخې ته راتله چې یاره د دوی پالیسي به صحیح په دې ټاکنو باره کې، خو دې ځل داسې واضح بیان هغوی طرف نه راغلی چې هغوی دې کې به رکاوټ اچي یا دا به همدغسې پرېږدي. نو هغه که وګورې نو داسې خطره ډایرکټ خو ټاکنو ته ماته نه ښکاري چې دوی به دوی چېرته دا دمکی ورکړې چې پولنګ سټېشن باندې به پرې ګونه کوو یا بل څه به کوو. هغوی خو پیل ورځ نه همدغه یو هغه کوي چې د دوی کوم مین ټارګټ دی هغه سیکورټي فورسز دي او هغوی سره د دوی یو جګړه ده. نو هغې کې بیا که داسې هم ګوندونه شته چې هغوی د دوی سره سمون نه خوري، ای ایم پی شو، جی وای شو یا بل داسې ګوندونه دي، نو هغوی ته یو خطر خوشته موجود شته. ولی پاکستان کې حمله وشي، برید وشي، خو بیا هغه نه پس پته نه لګي چې د پشا څوک او داسې ګمنام غوندې حمله هم ډېرې پاکستان کې شوي دي چې بیا پته نه لګي دا چې چا لاس پکې لرل. نو دې ځل هم داسې په اعلانیه یا په ډاډ خو ټي ټي پي زما په خیال داسې خطرناک خبره نه دی کړې، خو خطر شته. هغوی خپل عملیات داسې چې څنګه وګورې جاری ساتلي دي، جنوبي خیبر پختونخوا کې خاص کر دا ټانک او ډیر اسماعیل خان علاقه کې خو ډیر روزانه تقریبا د دوی بریدونه روانې، وزیرستان کې مونږ او کله کله دا فوجانو سره د دوی نښتې کېږي، خو بیا بلوچستان کې هم اکا دکا داسې بریدونه روان دي. نو هغه خو یو لو انټینسټی هغه دی انگیجمنٹ دی چې هغوی به روان وي او ما ته ښکاري چې الیکشنو کې به هم روان وي.
هرو صاحب، ستاسو مقصد دا دی چې امکان لري چې دا د ټي ټي پي لکه د مخکې په 2008 بیا 14 یا 13 کې چې څنګه بریدونه هغه سی به اونشي؟ مشتاق صاحب، دا هرو صاحب خبره په خپل ځای خو یوازې ټي ټي پي نه ده، بلکې اوس خو د حالت نور هم پسې خراب شوی دی. لکه په وزیرستان کې په کلیم الله داوړ نومي یو انتخاباتي چې ملک هم وو په هغه باندې یو بریدو شو، بیا په سوابه کې د تحریک انصاف یو کس اوژل شو، موټر سیکل سورو اوژه. دغه سی په بلوچستان کې هم یو کس چې دی هغه په هغه باندې برید شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې انتخاباتی امیدواران چې دی یا ګوندونه چې دی اغي به سمره د یری او تر هنه بغیر د کمپینونه په مخبوزي
ما خل دې ډېر زیات خطر ده او زکه چې امیدواران دی او خاص کر سیاسي ګوندونه دی نو اغي ډېر کلو نه راځي خاص کر په کبایي لاکو کې او دا زموږ چې کوم جنوبي ضلع دی په دغه کې او چې کوم سنټر لیډرشپ ته هغه ملته نزيره وایټ کوي بل خبر ده دا چې دا اوس چې کوم مولانا بدرمان سي او دا غي ملګری ته افغانستان ته اغه یل تک میټینګ وکړه د طریق طالبان پاکستان چې کوم مشر دی مفتی نور علي مسعود او د شمالي وزیرستان چې کوم طالبان ډلې مشر دی حفظ ګل بادر نو اغه هم مولانا سي په دغه میټینګ کې په دغه ملاقاتونو کې ډېر زور په جنگ باندې ورکو چې تاسو جنگ باندې وکړي چې پاکستان کې انتخابات شي خلق پر د ووټ استعمال کوي خو طالبان اغه سره په دې باندې متفق نشو او اغه دا وی چې زمونږ مطالبات دي زمونږ جنگ روان دي تل کې نو زما دا خیال چې خپل کوشش کوي چې خپل عملی وسه جاري وساتي خدایي څنګه روسې وینو اي هدف کار دی او دا ځل چې تاسو وګورئ کله پاکستاني طالبان تر افغانستان ته نو اغه چې کوم په خوا په عام زینو کې عملی کړي نو اغه کې ډېر کمره غلې دي دا اغه دا دوکاله کې سومره
تاسو مطلب دا مشتاق صاحب چې د عام زینو چې کوم دي بازارونه جلسې جلوسونه تر اوسه پورې مونږ داسې نه دي پسترګو شوی بلکې تر ډېره حد پورې طالبان دا وایي هم یعنی تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناقانونه ګرځول شوی ډله ده اغه هم په خپل بیانونو کې دا وایي چې دی دا نه پنهخه کوي په اخیری شیبو کې یو ځل بیا سیاست ترازو د تحریک انصاف خبرې ډېرې زیاتې کیږي کله چې انتخاباتو خبرې کیږي هارون صاحب څه فکر کوي چې د تحریک انصاف سره چې کوم سلوک اوس روان دی نو دا آیا د مئی نهمې چې کوم واقعیت شوي آیا دا د هغې یو نتیجه ده چې د هغې سه انتقام اخیستل کیږي او آیا که داسې اوشي نو تحریک انصاف په مستقله توګه باندې د منځه یوړل شي یعنې دا به ختم شي د سیاست نه د دې به هیڅ مستقبل پاتې نه شي
داود صاحب بالکل دا حسل فیصد تصدیق شدہ خبر ادا چې نه هم مې نه پس چې کم پی ٹی آئی باندې بل وخت راغله دي دا دا هغه وجہ دا چې اوس په کم حالت کې دا دا او پاکستان کا تاسو تاریخ وګورئ سیاسي نو هغه کې هیڅ چرې هم سیاسي ګوندونه یا چې کم مشران دي هغه د سازشونو او داسې پالیسیانو او داسې بندیزونو د وجه کله هم ختم شوي نه دي مونږ وو قتل مسلم لیگ نون کم حالت کې او اس کم حالت کې دے پیپلز پارٹی یو وخت کې کم حالت کې او اس کم پوزیشن کې دے نو دا وخت دی تیریږي را تیریږي دی وخت په پی ٹی آئی باندې سخت وخت راغلی دی او کې دی شي چې ډېر زیات سیټونه عوام نه دي په الیکشن کې حالانکه سپورټ شته په خلکو کې خو د دې دا معنا نه ده چې پی ٹی آئی ختم شو پی ٹی آئی بخامخه یو نیم شکل کې خپل وجود بلري
یعنی لکه څنګه چې په یو وخت کې پیپلز پارټي سره داسې شوی او د مسلم لیگ نن خو اوس نه یعنی بالکل تازه تاریخ دی چې په 2013 کې دې سره څه شوی مشتاق یوسف جی صاحب د بحث بالکل اخیری شیبې دي تاسو نوم د اخیری کوشن کوم چې تاسو څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې چې نواز شریف هم سیاست ته داخل شوی دی او د هغه ګوند هم یعنی د نواز شریف مشرۍ کې هغه اوس په میدان کې دی څه فکر کوي یعنی راتلونکو څنګه ویني چې کم خواته به لاړ شي د انتخاباتو نتایج به چرته لاړ شي
ګوره جی پاکستان کو خو یو خبر ډېر ښکار ده او هغه دا ده چې دا کم دلته کې اوس ټرن روان دي نو سیاسي ګوندونه خو نشته دا خو دار چې شخصي ډلې دي او دا غیزو ته کپنه وي ما دا د کارخانی دي او دا انوستران چلی نو دا یو خبر ده چې کم د سیاسي ګوندونو مشران دي هغه هم دا خبره مانی چې پاکستان کې د سیکورټی اسټابلیشمنت د مرزه د غی درزا د مدد نه بغیر پاکستان کې سیاست کول حکومت راتل دا ناممکن خبره ده ځکه دا ټولو سیاسي ګوندونو په شمول پاکستان مسلم لیگ پیپل پارټي جمعیت العلماء اسلام او منیسټر ګوند جماعت اسلامي د ټولو کمپرمایز کړی دی او دوی به خامخا د اسټابلیشمنت سره وګ جنګي دی به دا غی خبره مني او تاسو ګورئ چې تحریک انصاف په سره لکه ډغره ولا دا غی څه حل شو خو پاکستان کې یو خبره ده چې خلکو کې شعور راغلی دی او دا چې کوم مینسټری میډیا د نوای باندې پابندې دي خدا سوشل میډیا خلک ډېر استعمالي او چې کوم یو کېټ خلک ته تعلیم یافته دي په چا کې شعور دی خاص کر ځوانان نو دا خبر یغی نه منی وس هغه چې دین دا سره خبر دی ما په خل باندې باندې خبر باندې
یعنی تاسو مطلب دا چې اوس بدلون راغله دی په خلکو کې سیاسي شعور راغله دی د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ته رسی هارون رشید صاحب او مشتاق یوسف صاحب تاسو یو نړۍ مننه مشال ریډیو ته د وخت ورکولو
مهرباني
مشال ریډیو د انتخاباتو په اړه نور ډیر پروګرامونه لري د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړي او د پروګرامونو په اړه خپل رائے یا کمنټ سره شریک کړي تر بلې اونې اجازه وختونه مو په خیر
د مشال ترنو لاندې
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې